پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه زهله یاسد مو تاسو ته په پی یو استودیو کې هر کله وایم نن د اکتوبر 8 نیټه دا شل کله مخ کې په همدې ورځ د امریکا د پوخنی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل او شل کله وروسته بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي په دې اړه په راپور سربیره مو له یو شمېر اوریدونکو څخه د همدې ورځې د خاطرو پاړه پوښتلې دي
کاملاً مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې داسې وکړله تر دې وروسته بیا
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د نویو پاسپورتونو ویش پیل کړی دی خو پاسپورت غوښتونکي زیات او امکانات کم دي. له غزنی پرې راپور لرو. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د مخکښ ښځو پروګرام اوریدلی شئ. خو په پال کې خبرونه صفی الله ستانکزی دراوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار لنن د افغانستان ځینو ولایتونو ته د بېځایه شوو خلکو د بیرته انتقال پروسه پیلوي او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي یوې زلزلې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. ماریلین مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لارې په نیویورک کې خبريالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې مخکې لدی چې طالبان د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ وو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوار ځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدون په بخښنې سره د اغیزمنیدونکو د شمیر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوتی زیاته کړې د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل په دې برخه کې د دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي سرلنن د افغانستان له پلازمینې کابل د هغو خلکو د انتقال لپاره کار پیلوي چې په وروستیو جنگ جګړو کې له خپلو اصلي ولایتونو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تمه ده چې د اکتوبر تر 1300 کورنۍ بیرته د کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو ته انتقال شي. د راپورونو په اساس یو ان ایچ سی آر تر دې مخکې هم 380,000 افغان بې ځایه شوي کورنۍ په بخښنې سره افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته استولي او له هغوی سره خوراکي او غیر خوراکي اړینې مرستې کړې دي. یو ان ایچ سی آر وایي چې د ژمي له رارسېدو مخکې غواړي د هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي چې اړمنې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د راپورونو له مخې د جنگ جګړو له امله 3.5 میلیونه افغانان په کوردننه بې ځایه شوي چې پکې 1,00,000 یوازې د سږ کال دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.5 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومترۍ کې هرنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې. د هرنای ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي.
برانه اسکمه زلال را له د شپې په 3 بجې و تقریبا توونو زخمی دي. انو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وی. انو ډیر زخمیانو غو فرست ایډ بلې سوې دي. څوک بلې کم زخمیان دي هغه فارغ شوی دي. کورو ته اکثره زخمیان کوټ سره پرس
سیمایزو چارواکو ویلی سیمه تیم رستندوی ډلې رسیدلی او هڅه کوي ځانمن کسان نو تام رستي ورسوي. د جرمني ډي پی خبري اژانس د سیمه په یوکان کې د لکتر لګت څلورو کان کیندونکو د مړکېدو خبر هم ورکړه. په پاکستان کې ورسته ورانون کې زلزلہ په 2015 کال کې شوی و چې لامل یې شاوخوا 400 کسان مړ شوی وو. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصول کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره ترسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه دی وجک پوری امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیوي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط خبرلارو ته معلومات ورکول ویل پر دغه دواړو خيزي مجازي غونډې په اصول کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکیا موویل تر اوسه دغه سرمشریزي جزئیات نه دی بشپړ شوی. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ دغه مجازي غونډې خبره ورسره له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین لجک پوری ډیپلوماټ یانګ یی چی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د ورستیو پاراونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. دا مهم خبرونه.
تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د علي کمشنري دفتر وایي یوازې سکل د جګړو لامل او 100,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. د دې دفتر چارواکو په کابل کې وی خبری غونډې ته ول دي کورنۍ سره د مرستې په هدف نن پنځن بشاخه 455 کورنۍ بیرته خپل ولایتونو ته استول شوې دي. د دوی په وینا د غلړې به د روان میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات زموږ له همکار اورو چې د ټلیفون په کرخ را سره وصل دی.
افغانستان کې د کډوالۍ چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وایي په دغه هیواد کې وروستیو جګړو شاوخوا 100,000 کورنۍ بې ځای کړې دي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر دفتر چارواکو نن پنځم په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې جګړې کمیشن خپل اهم دي شوې کورنۍ سخت حالت کې ژوند کوي. دغه دفتر د چارواکو وینا له شاوخوا 100,000 بې ځای شوې کورنۍ لیدلې. نن پنځشنبه شپږ سوه اویا کورنۍ له کابله د یو این ایچ سی آر دفتر په مرسته خپلو ولایتونو ته ستولې کېږي. د دوی د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ کې د کندز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونه دي چې شوي شامل دي. په افغانستان کې د کډوالۍ عالي کمشنري دفتر د معلوماتو له مخې هغه کورنۍ چې خپل اصلي مینو ته استول کېږي د لارې کرایا د لومړنیو خوراکي توکو د څو نغدي او نغدي پیسې د استول کېږي. یو این ایچ سی آر په داسې حال کې اقدام کوي چلا هم په کابل کې د زیات ولایتي ویزه شوې کورنۍ کتي دي. د خپل شوې راپورونو پر بنسټ دا کورنۍ له تاسو کورنۍ لا هم په تاسو کې خپل سری په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د منځورو ملتونو د اړیکو مشوري د سر د معلوماتو له مخې یوازې دغه دفتر له شاوخوا 3,00,000 کورنۍ سره تر دا مهاله مرستې کړې دي.
تاسو زموږ د امکار ریپورت غوښوي. نن د اکتوبر 8 د شل کلمه مخ کې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل. خو شل کلمه وروسته اوس طالبان بیرته پر افغانستان واکمن دي و مختلف په همدې تړاو د زینو اوریدونکو خاطري او نظرونه واورو چې دوی د دغه ورځې په اړه څومره پوهیږي او له دغه ورځې څه خاطري لري.
نومیت اولادی تخلص افغان کوم د هلمن ولایت ناوی ولسوالی اصلي وسیدون کيم پیلی په کاریز کې وسیږم. تقریبا عمر می د 22 کالو پر شاو خوا دی. هو دا پر افغانستان باندې چې د امریکا هیواد او ناتو هیوادونو یا د ناتو غړو هیوادونو پر افغانستان باندې په 2001 کې برید وکي چې نن یې شل کال پر اسوله. مشته مهمه خبره ده، کاملا مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو یوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وجلو لپاره ولې داسن وکړله. تر دې وروسته بیا مشته دا سوال وسم پیدا دی، نن بم پیدا ای، سبب هم پیدا ای، راتلونکو نسلونو ته بم د تاریخ پر پاڼو لیکلی چې د بوش د وخت څخه بیا
تر اوسه پورې چې جو بایدن د امریکا ولسمشر دی، هر ولسمشر په خپل نوبت په وخت او زمان باندې دا ویلي چې موږ ته د افغانانو جوړونه مهمه نه وه، موږ د خپل ادب لپاره راغلي وو. آیا د دې ادب ودی ته دونه مهم وو چې دلته په افغانستان کې په زرهاو افغانان شهیدان کړل، په زرهاو افغانان یې مایوب کړل، زخمیان یې کړل، په زرهاو افغانان یې مهاجر کړل او دی بیرته همدغه شان ووتل؟ دا بالکل مشته مهمه ده، نن هم راته مهمه ده، سبا هم راته مهمه ده، کال بعد به مهمه یا د تاریخ په اوږدو کې به نور نسلونو ته مهمه وي، لکه څنګه چې انګریزان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل، لکه څنګه چې روسان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل، لکه څنګه چې اوس امریکایان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل.
سلامونه او نیکی لی مومنی، نوم محمد قسم سولمل دی، در روزگان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدون کیم. تقریبا دیرش کالو، تقریبا شل کال پرس ولا چې افغانستان باندې خارجانو حمله وکړل، ولی دا موضوع چې څونه تقریبا شل کال کېږي هغه لاسته راوړنې په افغانستان کې افغانانو قربانی ورکړل، دلته کار وکړي او بیا خارجان لاړ، بیرته هغه نظام رالی، د طالبانو نظام رالی، خارجان خپل په مخ ولاړ، افغانستان بې سرپرسته بې سرنوشته پاتې سولو، دلته ټول خلک د ویرې او نورو تهدیداتو له امله څخه بیخي دا د دوی شل کلنه دوره چې دی په افغانستان کې دا شل کاله تیر کړله. زما په فکر زه خو بیخي زما د دوی دا دوره په یاد هم نه ده، ځکه موږ نورې ستونزې لرو چې هغه خپل د ځان د خپل اولادو د خپل آینده ژوند لپاره موږ څنګه وکولای شو خپل آینده ژوند د سرنوشت په اړه باندې، نه مو سرنوشت معلوم دی نه مو نور داسې، حتی دې موضوع ته مو بیخي فکر هم نه، خپل نورې ستونزې لرو.
دوستانو سلام، وخت مو بخیر. حبیب الله خیبریم، د کابل خروسیدونکو او شپږشت کال عمر لرم. شل کال وړاندې د طالبانو د نظام خبره او د هغوی د سکوت مسأله، زه هغه وخت ډیر کوچنی یم، زمانه یې دیږي چې څه ډول دوی له منځه یوړل شول، څنګه له پښو غورځول شول او د وګړو افغانانو حالت څنګه و. خو څه چې مې لوستلې دي، دغه دواړه پیښې یا دواړه نظامونه له یو بل بتر، له یو بل څخه دردونکي او له یو بل څخه بد او ترخې خبرې، قصې او پیښې له ځان سره لري.
تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله وړې د اکتوبر د 2 نیټې پاړه مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. وسمزو څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغان میار د چرګانو دانه تولید او چرګانو روزنې فارم په روزنی ډول 2,00,000 هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، یاد فارم د 2,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت د صندوق په مالی ملاتړ د کابل د ګلباغ په سیمه کې جوړ شوی دی چې 1,00,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په خبر کې راغلی یاد فارم په ورځنی ډول د 3,00,000 چرګانو د ساتنې او پالنې وړتیا ولري. د وزارت د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې د چرګانو د هګۍ له پلوه په ځان بسیا نه دی او تر ډیره د اړتیا وړ هګۍ د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راوارېدیږي. دمګړی د افغانستان په بازارونو کې د فارمي چرګانو د یوې هګۍ بیه 8 افغانۍ او د کورنیو چرګانو د یوې هګۍ بیه 2,500 افغانۍ پورې رسیږي. د ننګرهار د کرنې او بولګول او مالداري ریاست سرپرست وای، روان کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی. مولوی عبدالستار محمد نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت په حصارک، شیرزاد، خوګیانیو، پچیر اګام، هسکې مینې کوټ او چین کې شاوخوا وسو څلور اتیا ټنه د جلغوزیو حاصلات ترلاسه شوي. خو نوموړي ونول چې تیر کال له دغو ولسوالیو څخه په څومره کچه د جلغوزیو حاصلات راټول شوي وو، او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر نوي افغانۍ پنځوس پوله، یوه یورو یو سلو درې افغانۍ اویا پوله، یو پاونډ یو سلو یوویشت افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال درې ویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغانۍ.
پس اقتصادي خبرونو ته غوږ وئ. د 15.5 ریختر درجه په کچه زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشوه چې اکثر خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه شل تنه وژلي او تر 300 ډیرې ټپیان کړي دي. د دې خبر جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیدي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیون راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوې دي او بامونه سوري شوې دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا ز خپل خو په کوټه کې وم، خو وارال د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو چې مرکز یار نه یو، نو پر نه کې سزيات و، نو دته سزيات نقصان کړو تقریبا 3 بجې وې د شپې.
په خاله رسنیو کې د ست سرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا لې ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو په لټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. دا سلسله د شپې د 2 بجې خواته وشوه. رویټرز اژانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوی دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزی روغتونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لشتر لژن نه تنه کوټې ته درملنې لپاره انتقال کړی دي. پاکستان هغه یو دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهور ده چې د 2.1 ریختر درجه دې زلزلې د 1.6 ترمنځ کسان وژلي وو او د شار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2015 کال کې د 2.6 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
تاسو په پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه وریدل. د پاکستان په بلوچستان کې دې زلزلې نږدې شل تنه وژلي او تر 300 ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
تحصیل ازادي رادیو پیو سټډیو اوري. لومړی راپور دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د پاسپورت یا سات د پاسپورتونو د ورکړې بهیر بیرته پال کړی دی. د پاسپورت متقاضیان د دې بهیر د پال د هرکلی ترڅنګ ځینې غوښتنې هم لري. دوی وایي دغه بهیر باید چټک او لومړی حق کسانو ته لومړیتوب ورکول شي چې ناروغان یا هم پاسپورتونو ته ډېره جدي اړتیا لري. نور حال په راپور کې
د درملنې لپاره سفر کده تیښتې لپاره هڅه، خو نن سبا په افغانستان کې د پاسپورت نه درلودل د خلکو لپاره لویه ننګونه ده. د کابل ښار یوه اوسیدونکې سروش تاج وایي د کورنۍ یو غړی ناروغه دی چې بهر ته د درملنې لپاره وړو ته یې پاسپورت ته اړتیا ده.
موږ دلته راغلی یو. دوی وایي چې تاسو به د قوس میاشتې تر 14 پورې منتظر پاتې شئ او له هغه وروسته به فورم ډکوئ او خپل نوبت ته به په تمه کیږئ. اوس دا دومره ډیر وخت موږ په تمه شو. زه نه پوهیږم زموږ د ناروغ وضعیت به څنګه کیږي. امارات باید دا ستونزه حل کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو یما وای دی هم د پاسپورت اخیستو ته شیبیش میری. یما لالوړان د خپل د بانک تعرفه تحویل کړي خو وای پرون د پاسپورت ریاست څخه خالی لاس راستونسه. دای هم وای ناروغ لري او د درملنې لپاره یې بهر طبيعي
ما پیسې تحویل کړي دي خو تر اوسه مې پاسپورت نه دی اخیستی. خو زه هڅه کوم راغلی یم تر څو د نوبت په اساس پاسپورت راکول شي او دې تر څنګ د پاسپورت اخیستو سره زه وکولی شم چې کوم د مریضي ستونزې لرم هغه بل هیواد ته مریض بوزم تر څو وکولی شم خپل د مریض تداوی وکړم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی بصیر وایي دای کوم ناروغ نه لري خو هڅه کوي له افغانستان ووزي. بصیر په دې باور دی چې افغانستان نور د بیکاری او بیوزلۍ له امله د اوسیدو ځای نه دی.
در ریاست پاسپورت وخت ساتو نام کا
موږ پر ریاست کې نمونه ثبت کړی و. موږ دې رسټورنټ لرو. موږ له حکومت څخه وختنه کوو چې هغه کسانو ته ډیره پاملرنه وکړي چې ناروغان لري او یا هم چې زیارت یې لري د بینظمۍ او د کمیشن کاری مخه دی ونیسي. هغه کسانو ته چې جدي اړتیا لري باید ژر نوبت ورسیږي.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست تیر ورځ د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. د ریاست وایي د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل به د هغو خلکو لپاره چې پاسپورت ته جدي اړتیا لري اسانتیا رامنځته کړي. اوس مهال 1,000 ټوکه پاسپورتونه د دغه ریاست په ډیټابیس کې ثبت شوي کوم چې ویش ته چمتو دي. د پاسپورت ریاست وایي د یاد شمیر پاسپورتونو تر پروسیسه پورې به د آنلاین پاسپورت رجسټریشن بهیر دی ویني مې میاسي لپاره وځندول سي. دوی ټینګار کوي چې دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 ټوکا چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کوي چې هر ورځ تر 6,000 پورې اړمنو هیوادوالو ته وویشي. د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی ازادي رادیو ته وویل لومړی به هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړل سي چې بانکي چارې خلاصې کړې دي.
اول هغه پاسپورتونه خلاصو چې هغه پیسې تویل شوې دي په بانک کې. نو هغه تقریبا 15,000 پاسپورتونه لرو. پرون چې موږ کار کړی دی پرون د 3 بجو نه وروسته موږ 3,200 پاسپورتونه جوړ کړی دي دې لپاره تیار کړی دي چې موږ یې پستخانه ته ولېږو. هیڅوک د تشویش نه کوي. اوس میاشتې پورې موږ هیڅ ضرورت نه لرو نورو پاسپورتونو چاپ کولو ته.
بلخوا د دې ریاست چارواکي وایي چې پاسپورتونه به په خپل افغاني بڼه د افغانستان اسلامي جمهوریت په عنوان وویشل سي. د پاسپورت ریاست مشر ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا هم د پاسپورتونو د جوړولو لپاره مشورې روانې دي خو تر اوسه د دې ډلې د رهبرۍ په کاچا کومه پریکړه نه ده سوې. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کرمی ازادي رادیو ته وویل چې له جمهوریت امارات ته د پاسپورتونو د مشخصاتو د اړولو لپاره کومه اراده نشته. د پاسپورت ریاست سرپرستوي دوی د خپل نارینه او خزینه او کارکونکو نه غوښتنه کړي چې بیرته د خپل دندو تستانه سي. په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ د اسد میاشتې په 4 نیټه کله چې طالبان کابل ته ننوتل پندسوي و. د طالبانو په مشرۍ حکومت سرپرستی کابینټ یې ورځ خپل د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم بیرته پیل کړي.
د کندهار سیمیزو چارواکو د تیرو 2 ورځو راهیسې د کندهار سپین بولدک چمن لا د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار اوسیدونکو او سوداګر وایي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسیدلې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو غوښتنه کوي خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به 2 ملیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مټران ولاړ دي زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادرات کې داسې څه ستاسو چې هغه پاکستان ته هم ځي سیدا او ترانزیت مالونه هم دي، په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څونه ژر چې دغه لار خلاصه کړي.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیه مشره جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوې ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یواځې د انار د پاره ده نه د تړل شوې. خو موږ د پاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان، ځکه چې میوه تازه ده خرابېږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، آخواته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل فرن ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
پاینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بندوي دا غبې به نورې هم لوړې سي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره ناروغان دي بند پاتې دي.
مانو ما جاو عبدالله دې پرلس د تر باندې د فورون رئیس سلويشت غونی ګرنه سوي ده، شلټر شپتا غونی ګرنه سوي ده، وړه تقریبا 50 روپی ګرنه سوي دي. وړه مریضان هم د غاړي دي، نه جوړ هم د غاړي دي، شی هم د غاړي دوستان سو کالتي سو کتل دي، چالو رالته د چمو رالته دا وخت مشکل دی ورور، چای کورالته بل کور دلتي.
احمد ما د دروازه आवाज اسول غړي او مثال وړه د خمخاش د ما د आवाज اسول شل شل غونی جه شغونی پغاول اورز پوتل سول دا چې دوامدار سينو د خبر پر شي باندې تاثیر کوي.
زمانو ما یاتلا دي زوان چې دغه دروازه دی لاسی پر مش باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان نسی دي چې دغه دروازه دی مش تر علاقه دغه انار او دغه شیان مش د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خمخاش تر علاقه چې دغه بند سي پر مش باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایتي ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په ویلامی کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری ساعت. په کندهار کې سپین بولدک دروازې تړلو په اړه تاسو راپور ته غوښتي. تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړیدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې ماسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او ماسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبدالحیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړ کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړي. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې د خبري غونډې کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ششمند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاري او لساسمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ.
موږ پریستولې
د
وویل موږ د شانګهای د همکاري او د سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکو په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو